بیا هم درنو اوریدونکو السلام علیکم اتوجی شوی دا سره رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هر کلی کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په سر کې هم خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای زرګونه افغانان چې زلزلو او سیلونو ځپلي دي او له کاختي سره مخامخ دي شمې پوښتنو کې بیرنه یو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه پوری یوازې 2.5% مرسته ترلاسه کړې ده، حال دا چې په دغه هیواد کې تر 40 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري. اوچا پر نړیوالو غږ کړی چې باید سرله اوسه لاس پکار شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغۍ ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړه. یونیسف پرون وویل چې د افغانستان په 9 مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي، خو د ادارې دا نه دی ویلي چې په کومه ورځ به دا واکسین پیلوي. دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي. یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې وه. تاکل شویره چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترس کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلی سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي. د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړې دي، یوه یې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایللې. هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یکشنبې په ورځ به د دې جام پایلو به په دوبۍ کې ترسره شي. د یو بیساری اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمینې ته نږدې د کراچ په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ. د خواله رسنیو له لارې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لېږدول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروي. د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کراچ او قزل حصار د شعارونو په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د بشری حقونو د سازمان په وینا د روان میلادي کال لپاره د سپتمبر تر 8 په ایران کې د ثبت شویو اسنادو له مخې 378 تنه اعدام شوي دي. او د بریتانیا ملکه الیزابت د دغه هیواد د نوي کابینې لغړیو سره آنلاین کتنه لغوه کړه. ډاکټرانو شپږ نوي کلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکوي. تر دې یو ورځ مخکې ملکه لستراس د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړه. روټرز خبري آژانس خبر ورکوي چې د ملکه د ماڼۍ باکینګم پالیس په پرونی بیان کې راغلي دي چې دا ملاقات به بل وخت تنظیم شي. زمو شخله آزادی رادیو اورید روان خبرونه په دوام کې. د بشری حقوقو د څار ډلې د افغانستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي
طالبانو د افغانستان نیمایي خلک له زده کړو او کار څخه منع کړی دي.
د کونړ په یو شپېر ولسوالیو کې د کولرا د ناروغانو لپاره له ښوونځیو څخه د روغتون کار اخیستل کیږي.
د کلینیک ته مونږ راړو په کلینیک کې بې غذا نشته دی.
د طالبانو حکومت له پرون څخه په کابل کې د سوالګرو د ټولولو کمپاین پیل کړ، خو د دې طرحې منتقدان وایي
یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا باید څوک څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نشي.
افغانستان په آسیایي جام کې په خورا لږ توپیر پر پاکستان د کرکټ مسابقه وبایلله، خو نن له هند سره مخامخ دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه لرو. د بشری حقوقو د څار ډلې یو چارواکي تمشکره کړي چې په افغانستان کې به یو اداره جوړ شي چې د بشری حقوقو د سرغړونو تحقیق وکړي او له خلکو سره حساب کتاب وکړي. د مقام د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندیشته شولې او ویلي دي چې افغان ولس تر دې د ډیرو پرزوینو ورده چې طالبانو پرې لورولې دي. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مدافع وکیل جان سیفتون وای په لږې ازادۍ کې ژوند او د رښتونې عدالت نه ترلاسه کول هغه څه دي چې طالبانو پر افغانانو لورولې دي. د ده په وینا طالبانو د افغانستان نیمایي خلک له زده کړو او کار څخه منع کړي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې پرون په دې اړه یو بیان خپور کړ. په دې بیان کې د ښاغلي سیفتون په وینا راغلي دي چې د طالبانو یو چارواکی چې څه وایي هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. د سیاتبی چې د بشری حقوقو وصیت دومره لګواشه ټکته چې تصور یې ګران دی چوشي. طالبانو تر دې مخکې ورته تبصرې بې بنسټه بللې دي او د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته د بشری حقوقو پر ورکړه ټینګار کړی دی. ښاغلی سیفتون په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې تر دې بریده په سری ډول د ژوند له چارو تر تم شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ویب سایټ کې د ریچارډ بنټ یو راپور ته اشاره شوې ده او ویل شوې ده چې دا راپور ایډټ شوی نه دی او د سیشن بي پورس خپور شوی دی. د دې راپور په پیل کې راغلي دي چې دا د ریچارډ بنټ له لوري لومړی راپور دی چې په کې له ښځو سره تبعیض، د جګړې په تړاو د بشري حقوقو نقص، د بیان د ازادۍ په برخه کې محدودیتونو او د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د سوله ییزو غونډو موضوعات په کې راخیستل شوي دي. شغل سټیفن ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به د رواني میاشتې په وروستیو کې د دې راپور په تړاو بحث وکړي. د ده په وینا د نړۍ هیوادونه باید دا یو فرصت وګڼي چې د ریچارډ بنټ ماموریت تمدید کړي او په افغانستان کې د حساب ورکونې او ناسم چلند څارنې لپاره یو اداره جوړه کړي. د طالبانو ویان د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسنټ پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي شرط د بشري حقوقو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی دی. د څه باندې یو کال په موده کې کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
طالبان وایي له امریکا او نورو غواړي چې د دوحې تړون رعایت کړي. دوی په خپله څومره دا تړون رعایت کړی دی؟ دا پوښتنه مو د چارو له شنونکي او نظر خاوند نجیب الله آزاد څخه کړې. د په ځواب کې وویل
د دوه په تړون کې تر ټولو مهم شرطونه یا شرایط دا و چې امریکا به د طالبانو بندیان آزادوي او همدارنګ به افغانستان څخه ووځي په بشپړ توګه. چې هغه دواړه کار وسول که څه هم درې میاشتې ځان پکې راغی د مای تر پایه امریکایان ونه وتل، اما د اګست تر پایه ووتل او بیا ټول طالبان آزاد شول. د امریکا د خوا دا تړون په هماغه مهال باندې یو ډول نه یو ډول په بشپړ توګه پلی شو، لیکن کوم ژمنې چې یا کوم تعهدات چې طالبانو درلودل هغه هم ته تعهدات یو هم نه دی پر ځای شوی. د دې ټولو څخه طالبان سره راغونه کړه. د بیلګې په توګه په هغه مهال کې په تړون کې دا راغلی و چې طالبان به په لوی شهرونو باندې بریدونه نه کوي او هغه ولیدل سول چې د ټول نړۍ ولیدل چې طالبانو د جګړې د لارې قدرت ونیوي په ټولو لوی شهرونو او ولایتونو مرکزونو باندې بریدونه وکړل. د دوی تړون نقص کړ هغه مهال. د دې ترڅنګ په دوی په تړون کې دا واضح راغلی چې هغه اسلام کار او څه چې انکلوزیو یعنی یو ټول شموله حکومت او د بین الافغاني مذاکرات او د لارې باید یو ټول شموله دولت رامنځته شي چې هغه ونستو او طالبان نه یوازې بین افغاني مذاکراتو د لارې نه بلکې نظامي لارې راغلل په بشپړ توګه د طالبانو یو دولت یې جوړ کړي چې دی دولت ورته وایي، یعنی هم شمول نه و. تر هغه اخوا د هماغه مهال د بین افغاني مذاکرات بایکاټ اعلان کړل چې په ترکیه کې دوه ځلې د ناستې اعلان وسو. څلورم تر ټولو مهم شرط دا و چې طالبان هیڅ هغه چاته پناه نشي ورکولای، پاسپورت نشي ورکولای، ویزه نشي ورکولای، بلکې په وړاندې به د جنگي چې هغه د امریکا او د امریکا د اطلافیانو یا د نړۍ لپاره خطر وي او ګواښ وي. هغه ولیدل سول چې طالبانو د نړۍ تر ټولو خطرناک ترهګر ډلې مشر د القاعده مشر الزواری ته په کابل کې پناه ورکړې و. هغه ته میلمتوب او کوربتوب روان و چې په هغه باندې امریکایانو د درون د لارې برید وکړي وي وژي. نو په ټوله طالبانو د دوه تړون په بشپړ توګه نقص کړای دی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دوه له موافقه سره سم چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. له نورو هم غواړي چې اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په افغانستان تیرې وشي. ظاهرا د دې اشاره پاکستان ته او تر دې مخکیم زینو طالب چارواکو پاکستان ته د انتقاد غوتنی ولې و چې ګواکي اجازه ورکړل شي درون یا بي پيلوټ الوتکې د پاکستان له فضا تیر شي او په افغانستان کې بریدونه وکړي. ستاسو په نظر دا ډول څرګندونې د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا نشي؟
نه، زه فکر نه کوم، ځکه که ځمکني واقعیتونو ته وګورو، د پاکستان او د طالبانو د عقل دغه شل کلنې اړیکو ته وګورو، د طالبانو د راتک سره سم د پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله یې وړ د مدیریت ټولې چارې په خپل لاس کې نیول، کاغه د پخوانی سفیر په افغانستان کې، کاغه د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر چې کابل ته تګ راتک وکړ، کاغه د پاکستان د امنیت د شورا سلاکار ډاکټر موید چې هغه افغانستان ته راځي او حتی د مخابرات وزارت ته زیوال ته لارښوونې کوي، او بیا د طالبانو د مشرانو کورونه په پاکستان کې، د دې مدرسې په پاکستان کې، د دې کاروبارونو په پاکستان کې، په هیڅ عنوان داسې یو فیصد شک هم نه پیدا کیږي چې طالبانو د پاکستان اړیکې خرابې شوې. داسې پر الزاویری باندې برید وسو او الجزیره دا خبر خپور کوي په لومړي ځل باندې چې پاکستان فضا کارول شوی ده، او بیا په دې باندې په ټولنیزو رسنیو کې، په نورو رسنیو کې نقد وسو دا خبر ډیره راپورته شوه. نو طالبان اړ وو چې دا خبره په یو ډول نه مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې دا راپورته کی یا یاد کړي چې لومړی د دفاع سرپرست وزیر دا خبره وکړه، اوس بیا متقی دا خبره وکړله. نو دا یوازې خبرې تر حده پورې دی، او نوم یې هم نه دی داخیسته د پاکستان، د دې تر څنګ چې پاکستان مستقیم ډول پخپله پر کوز باندې بمبار وکړي، هلته مې سخت عمل نه و. نو زه فکر نه کوم چې د پاکستان او د طالبانو اړیکې دې خرابې شي، او طالبان د پاکستان تر سخت نفوذ لاندې دي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکی نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې د کولارا ناروغي خپره شوې او ګڼ کسان پریخته شوې دي. چارواکي وایي په شلتن، وټپورا او ناری ولسوالیو کې دا ناروغي کنټرول شوې، او په خاصی آباد، دانګام او مانوګي ولسوالیو کې د کنټرول او مخنیوي هڅې روانې دي. خو د غازی آباد په ګډون د یو شمېر روغتیایي مرکزونو کارکوونکي وایي د ځای او درملو له کمی سره مخامخ دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ د نشګام اوسیدونکي حیاوالدین احساس ازادي راډیو ته ویل چې ورځی کېږي چې په ولسوالۍ کې د نسناستې پر ناروغي ګڼ کسان اخته شوي دي. د هغه په خبره چې د نشګام په روغتیایي مرکز کې نور د ناروغانو د بستر ځای نشته، اوس هڅه کوي چې دغو ناروغانو ته د نږدې خونځې او تعمیرونه خالی کړي.
دغه د کرونا ناروغي چې د مثال د غازی آباد کې بيخي زیاته شوې ده، پیخې بيخي زیاتې دي. دلته کلینیک ته مونږ راړو، په کلینیک کې بيخي زیات نشته ده، تر دې چې هغه د ولس په هیڅ هم د معرب د مودې سره اړیکې ونیولې، ځکه دلته دغه غوښتنه وکړه چې تاسو مونږ ته د مکتبونه خلاص کړئ. دا چې پیخې زیاتې دونکې دي، روغتیايي کارکوونکي هم لګیا دي خپل کار کوي، خو بیا هم ولسته په کار ده چې د دې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونیسي او ځان دغه ناروغۍ نه وژغوري.
د نشګام کلینیک ډاکټران بیا وایي د درملو او د ناروغانو د بستر برخه کې ستونزو سره مخ دي. د یاد روغتیايي مرکز نرس شمس الرحمن شمس راته د ناروغانو د شمیر او ستونزو په اړه وویل.
د غازی آباد په ولسوالۍ کې سالات ډیر زیات شوي دي، او زیات واقعیت جارډیاسی، زامیبیاسی او کلورا شک ور باندې کیږي. سریر ساته موږ دغه ولس په خدمت کې یو، مریضان ډیر زیات دي کلینیک ته، خدا مریضان چې دي ډیرو مایاتو ته ضرورت لري. زموږ سره په دغه اقلا باندې د رنګر سیرومانو او د خان ټی پیټیکونو کومک وشي چې تر څو دغه منطقې د خلکو ښه خدمت وشي.
په کونړ کې چارواکي وایي په ناړۍ، وټپور او شلتن کې د کلورا په نوم ناروغي کنټرول کړي، او په غازی آباد، دانګام او مانوګي کې د کنټرولولو لپاره ګرځنده صحی ډلې لیږلې دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د چهارشنبه ورځ سومبلې پر 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل.
اوس په حال چلن په مانوګي کې او په غازی آباد کې دغه بیماری وجود لري، هلته هم ډاکټران تللی دي. نو که بعض ډاکټرانو دا شکایت کړی چې موږ څه کم ابتدایي مواد یا کم استنې چې استعمالیږي، دا غو کمې ده، نو د صحت والا سره موږ رابطه وکړه چې موږ سره پوره امکانات شته دي او ان شاء الله د څه کمی نشته دي. چې کوم ځای کې دغه بیماری ښکاره کیږي نو د صحت والا سره یا دغه ټیمونه سره د خلک رابطه کوي، ان شاء الله په وخت ورته ورسیږي.
ډاکټران وایي په دغه ناروغي کې خلک پر نس ناسته او استفراق اخته کیږي چې ورسره د وجود مایعات کمیږي او د نه درملنې په وجه ناروغ د مرګ ګواښ سره مخ کیږي. د دوی په خبره چې دغه ډول ناروغانو ته د کولورا ضد درملو ترڅنګ د زیاتو مایعاتو ورکول ډیر اړین دي. د کونړ په ګډون د هیواد په هغو ولایتونو کې چې سیلابونه راوتلي او د څښلو اوبه ککړې کړي، په ګڼو کې کولورا یا کولورا ته ورته د نسناستې ناروغي خپره شوې ده.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قمندانۍ په ښار کې د سوالګرو د راټولولو پروګرام پیل کړی، خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دغو خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او یو مناسب کار ورته برابر کړي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زادران د سه شنبه په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل کوم سوالګر چې بایومیټریک شوی او بیا یې سوال کولو ته مخه کړې له نیولو وروسته به محبس ته ولیږل شي. که څه هم د کابل یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو د دې کار ستاینه کوي، خو په تاکید سره وایي چې خلکو د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله سوال کولو ته مخه کړې ده. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د کابل امنی قمندانې ویان خالد زادران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبې له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښ هم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومیټریک شوي که بیا په ښار کې سوال کولو په حال کې ولیدل شي نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي، خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینې برابرې کړي. د کابل ښار دو تنو اوسیدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
دیر د مجبوری نه کېږي، ډېر د بې وسۍ نه کېږي، ډېر د دې نه کېږي چې خلک بیکار دي، ډېر بیکار دي، ډېر پریشان. یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا باید څوکي څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نه شي. خامخا مجبور دی چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه و، نو هیڅ نه وي، ګدایي کوي.
دولت هیله لرو چې خلکو ته کار پیدا کړي، روزګار پیدا کړي، چې خلکو خپله ګدایي خوشي کړي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری لامل سوال کولو ته مخه کړې ده. یو تن سوالګر تیمورشاه
بیکارم، کار نشته، دوه ویشت ورځې سر په سر لاړم، هیڅ کار مې پیدا نه کړ، نو اوس څه سوال کوم؟
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د سنبولې له 12 تر دې دمه د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 2340 سوالګر راټول کړي چې په منځ کې 2109 مېرمنې او 655 ماشومان دي. د دې په خبره د دغه شمېر سوالګرو په منځ کې 958 مستحق پیژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګرو. د طالبانو حکومت وایي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کیږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
تر دې دمه د دوی راټولول روان دي، دوی بایومیټریک کیږي، وروسته یې پاړه څېړنه کیږي، د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کیږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کیږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له 40 میلیونه ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
لږ وروسته له غزني څخه هم راپور لرو چې په هغې کې به هم واورئ چې په دغه ولایت کې سوالګر ټولی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د آسیایي جام په ترڅ کې په متحده عربي اماراتو کې د هند له ملي لوبډلې سره مسابقه وکوي، خو پرون افغان لوبډلې له پاکستان څخه ماته وخوړه او د هیلې له هند سره یو ځای مړاوي شوې چې د دې جام پایلو بیته به رسیږي. جزئیات احمد شي بروندې کوي.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ ماتې ورکړه.
د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په وروستي اوور کې پاتې دولس منډې په دې ډول پوره شوې. د متحد عربی اماراتو په شارجه کې دا په زړه پورې لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په ټاکلیو شلو اوورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوسېدو مقابل لوري ته 130 منډې هدف وټاکه. دا هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ په همدې جام لوبو کې د هند 102 هدف پوره کړی و، خو د دې سربېره پاکستاني لوبډله له افغانستان سره هغسې ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوسېدلي وو او درېیمه برخه منډې یې لا نه وې پوره کړې. د لوبې تر 15 اوور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې 9 وکټې یې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپلې لوبې د تاریخ تر ټولو ډېر رنزونه چې 44 دي له افغانستان سره وکړل او سر په سر یې په 19 اوور کې شپږیزې واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمی به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوې لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوې بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پای لوبه به د یکشنبې په ورځ وي. دا لوبې چې ټاکل شوې وې په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وبا له امله وځنډېدې. بیا تمه وه چې پروسږ کال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراریو له امله ونه شوې او متحد عربي اماراتو ته انتقال شوې. راپورونه مرکې او اوریدونکي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي له شاره د ښځینه سوالګرو په راټولولو پیل کړی دی. د دوی په وینا په تیرو لسو ورځو کې 140 ښځینه سوالګري راټولې کړي او دغه بهیر لا هم دوام لري، خو هغه مېرمنې چې د مجبورۍ له امله خیر راټولوي وایي یوه د خیر راټولولو لار ورپاتې وه، هغه هم ورباندې ودرول شوه. نور حال په دې راپور کې.
دا خپل نوم نه شي، خو وایي یوه د خیرات ټولولو او خلکو ته د دروېزې لاس ور اوږدولو لار ورپاته وه، هغه هم ورباندې بنده سوه. دا د امنیتي ستونزو له امله له زیاتو خبرو کولو څخه ډډه کوي. د دغې مېرمنې په خبره چې کور کې د سرپرستۍ څوک نارینه نه لري چې کار ورته وکړي، همدغه د سوال لاره یې نیولې وه، هغه هم باندې ودرېده. دا وایي په کور کې د دوو وژل سوو زامنو درې کونډې او د هغې 15 واړو اولادونه ورپاته دي. کور یې هم کرایه دی. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې له ښاره د ښځینه سوالګرو په راټولولو لاس پورې کړی دی. د دغه ولایت امر بالمعروف و نهی عن المنکر ریاست سرپرست مولوي عبدالله محمد وایي په تیرو لسو ورځو کې تر اوسه د ښار له اړوندو تر سلو زیات ښځینه سوالګري راټولې کړې او دغه بهیر لا هم دوام لري.
تر اوسه پورې تقریبا 160 ښځې ثبت شوې دي. دغو ښځو سره تر اوسه د خیریه بنسټو له لارې د ولایت په همغږي په همکاري باندې کومک کېږي. دوی د کوچنیانو په باب تر اوسه کومه خبره نشته.
ښاغلی محمد زیاتوي په یادو راټولو سوو ښځینه سوالګرو کې درویستنه یې د کابل، کندوز او نورو ولایتونو وې چې خپلو سیمو ته استول سوي، خو تر څنګ یې شل تنه بیا هغه ښځې وې چې سوال کول یې کسب ګرځولی وو. د هغې د کورنۍ غړي راغوښتې، ژمنې یې ورڅخه اخیستې چې نور به په ښار کې دروېزه نه کوي. د ده په خبره پاتې ښځینه سوالګرې چې په رښتیا مستحقې وې هغه یې همکارو موسسو ته ورپېژندلې چې له دې وروسته به یادو ښځینه سوالګرو ته ویسټا، ډبلیو ای پی، هلټو او ځینې نور خیریه بنسټونه د میاشتې یو شمېر د اړتیا وړ خوراکي توکي مرسته ورکوي.
په آینده کې د دغو ښځو سپنام روان ده، لکه کابل مرکز کې چې روان ده. د امارت له طرفه دوه تیر شی مقرریږي، هغه پروسه تر اوسه مرکز کې د دلیل نه ده رسېدلې.
غزنی په تیرو وروستیو لسو کالو کې تر سختو جګړو را تیر سوی چې د ډیرو کورنیو سرپرستان پکې وژل سوي چې اوس یې پاتې کورنۍ په خیرات ټولولو بوختې او یا هم په سخته بېوزلۍ کې ژوند کوي. د ځینو نړیوالو سازمانونو ارقام ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 25 میلیونه خلک له فقر سره مخ او بېوزلۍ ځپلې دي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې له دوه تر درو بجو د تودو سیمو د شوانځیو د پرانستل کېدو او په دغه سیمو کې د شوانځیو د وضعیت په اړه خبري کیږي او په دوهم ساعت کې د اساسي قانون په اړه بحث په پام کې لري. هله چې د خبرونه واوري اوس هم د اوروزګان په لور په اوروزګان کې په تیره بیا د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې ښاریان شکایت کوي چې ښاري نظم نشته او پام نه ورته کیږي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې دې چارې ته پام وکړي. د راپورته واشي
د ترینکوټ ښار دی چې د معلوماتو له مخې نږدې 15 لک نفوس لري. دغه ښار کې خلک د بینظمیو څخه سخت پتنګ سوي دي او زیاتوي چې حکومت یې په کنټرول کې پاتې راغلی دی. خلک وایي په ښار کې د لاسي کراچي او پیاده روانو د بندېدو څخه پتنګ سوي دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې کنټرول یې وکړي. محمد الله وایي په دغه ښار کې د لاسي کراچي له امله درې لارې بندې سوي دي چې دی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي.
ځان سره ایمانی وشم باید په کلس کې ګوره بازار نه زموږ سره خلاص کړی به چې د فاریو وظیفه ته شابه چې پاک وسی لکه د خپل کور به چې د ساتنه پاره و پاره به چې دا وکړو که سیدا شروالي د فاس به د خلک د نظم ګر سره برابر کیږي. مو مش ډیر سره په تکلیف نو وایي فاری ګر سره کان درې ځان باندې ورور خو هغه دکاندارانو شان استری دي بند کړی دي. هلته ور متران ولا اړه لاین هغه دغه کړی دي به چې دا ګر سره سیسه.
په ورته وخت کې د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکو هم دلا د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ښار کې د پخوا په پرتله بې نظمي زیاته شوې ده او دولت ورته هیڅ پام نه کوي. هغه وایي په دغه ښار کې د پخوا په پرتله د دغه بې نظمۍ له وجې څخه ترافیکي پیښې هم زیاتې شوې دي.
تلګزی باندې خرڅي هغه چټلیانې جوړې کړې ولې چې دغه بې نظمۍ ستا ولې چې دا سړی ورته په تکلیف وي.
سړک پر غاړه وغورځي هغه باربې کوي اوبه جنې روانې او د کاغذان یو سړک باید سر اخیستي هم کې دغه د سر دغه کې.
په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي دي د ښار د بې نظمۍ د مخنیوي په برخه کې د لسو ادارو څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړي او یاد کمیسون د ښاري بې نظمیو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي. د اوروزګان د ښاروالۍ مرستیال حاجي عبدالجلیل سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د ښار د تنظیم په برخه کې ډیر رول عام خلک لري او خلک باید ښار د خپل کور په څیر وګڼي.
د ښاروالۍ ریاست په دې برخه کې یو کمیسون لري چې هغه د مختلفو اداراتو څخه جوړ دی چې تقریبا د لسو تر دولسو پورې غړي لري چې په هغه کې ټول ریاستونه را شامل دي او هغوی دغه ټول د ښاروالۍ د دغه کارونو دپاره لکه مثلا چې تا اوس یاداوري وکړله د زرنجانو دپاره د زرنجانو د بې ځایه درولو دپاره د دې دپاره دې کمیسون پریکړه کړې ده او د دې دپاره یې پارکینګونه مشخص کړي دي. زموږ د ښاروالۍ یو عمده شعار دا دی چې زموږ ښار زموږ کور دی. موږ خو دا ټولو ته هم خبر ورکړی دی هم په خپله ورغلي یو هم دغه کړی دی.
دا په داسې حال کې دی چې تر دې مخکې خلکو هم په څو ځلې د ترینکوټ له ښاروالۍ څخه شکایت کړی و چې د ښار په پاکوالي او په بې نظمۍ کې پاتې راغلي دي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
زه د اروزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه کاري زلمی خبره کوم. زموږ لار کنډ او کپر ده. اول د لولپورو چارواکو سمې دا هیله ده چې زموږ لارې توجه وکړي او زموږ اروزګان غریب ولسونو ته پر وخت موسسې ورسوي، نفوس یې زیات وي او اولن کې دغه د لارې کار وکړي. لارې ډېر کنډ او کپر ده، مسؤلین باید چې توجه ورته وکړي او کوشش وکړي چې دا لارې چارې ژر پیل
کړي. وتک زابل ولایت شمزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. وتک ودکلي موږ زابل ولایت شمزو ولسوالۍ ډېر پسمانده ولسوالۍ ده. زماله چارواکو د سوال سمرتیا بي سي مي وروشن خادره کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو. ډېر سخت په تعلقه د باد خامه خاص مرول سوالي تسل پسل کې امارت چارواکو توجه وکي او مشته و د چلپانه خاده یا بي سي يا روشن
یوارات. نو راديو ازادي و کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. دغه موږ ورور درې نیم زره کور د هرات شرکی صاحب ورو چې د په علاقه کې د مربوط د کور خچېږي. موږ سره هیڅ کومک نه ده سوی، هیڅ کومک نه کېږي، نه مو څوک ژغ اوري، نه مو رسیدګي کې ده. خلک ډېر په بد وضعیت کې دي. نو که دغه موږ ورور چې د مشکل ده دغه مؤسساتو سره یا د مشرانو سره زموږ ژغ ورسوي. نه خلک ډېر په بد حالت کې دي.
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وای زرګونه افغانان چې زلزلو او سیلونو ځپلی دي او له قحطۍ سره مخامخ دي د ژمي په اوږدو کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه یوازې 24% مرسته ترلاسه کړې ده، حال دا چې په دغه هیواد کې تر 40 میلیونه ډېر کسان مرستو ته اړتیا لري. اوچا پر نړیوالو غږ کړی دی چې باید سر له اوسه لاس په کار شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغۍ ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړه. یونیسف پرون وویل د افغانستان په نهو مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي، خو د ادارې دا نه دی ویلي چې په کومه ورځ به واکسین پیلوي. دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي. یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې وه. تاکل شویل چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي. د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړې دي. یو یې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایلله. هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یکشنبې په ورځ به د دې جام پایلوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د یو بیساري اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمینې ته نږدې د کراچ په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ. د خواله رسنیو له لارې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لیږدول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروئ. د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کرج او قزل حصار د شعارونو په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د بشري حقونو د سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د سپتمبر تر 8 پورې په ایران کې د ثبت شویو اسنادو له مخې 388 تنه اعدام شوي دي. او د بریتانیا ملکه الیزابت د دغه هیواد د نوي کابینې له غړو سره آنلاین کتنه لغوه کړه. ډاکټرانو شپږ نوي کلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکړي. تر دې یو ورځ مخکې ملکه لستراس د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړه. روټرز خبري آژانس خبر ورکوي چې د ملکې د ماڼۍ باکینګام پالس په پرونی بیان کې راغلی دی چې دا ملاقات به بل وخت ته تنظیم شي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. په دې وروسته کې چې پر افغان میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی، د کونډو میرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړي دي. په افغانستان کې کونډې میرمنې له خپلو ډیرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او دې ته ورته اړینو مسایلو په هکله په خپله خوښه پرېکړه نشي کولی. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یوه غړي سره پرته د دې له خوښې دوهمه نکاح وکړي، چې دا په خپله له کونډې ښځې سره خشونت دی. مریم وایي چې میړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیچا هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیچ مې نه درلوده، کور مې غلو واخیست، سړی مې شهید سه، دا په انتحاري کې پلچرخي لاره کې دلته شهید سه، لور مې شهید سه، زوی مې شهید سه، وسه خپله تک تنه پاتې سوم. دغه زوی مې بعد له مرګه خدای راکه دی خوا کور ته ځم، هغې خوا ته ځم. یعنی دا کال چې پوره کېږي په ما قیامت کېږي، خورې نارینه زه نه لرم، کوچ وړم، هیڅوک نه لرم. تر اوسه پورې ما سره چا کومک هم نه ده کړی، یوه روپۍ هم کومک نه ده کړی.
ملکه هم یو پونډه میرمن ده، که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوهرم شهید شد، خودم جوان سم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه مې شهید شوی دی، خپله ځوانه یم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دی وړکای دی، کالی دی لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراری خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته ویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یو ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنې یک دیوه په چشمې ګران کښې سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیور ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
مې چې نه قبول دارم و نه میخوای، ما اولادم میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پرېکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کېږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې ووایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلي کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو له هغه وخته یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کرې شپې سبا کولې، اګرچې هغه څلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیوره ته نکاح شوله. هغه لیوره ته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید 1 کلن یا هم 8 کلن و، ولې تازه هغه ته نکاح شوې ده. دغه ونې کې نکاح شوې ده. گرچه دی خزی ویلی و چه زو واده نکو ما و یعنی نکاح نکو ما کنه نی بلزه کو ما و نی پا دی کور که کو ما خود خسر او داری ورونو لخوا پا غیه فشار وارد شو و بیویلی چه سبب خلق سوایی که چه مثلا تا پوری دست بد نوم شو یا همستانوم بد شو یا هم خلق ویلی چه دا دستی دا و دستی دا نو موگ بیاتا جوانده این پریگ دوز موگ نوم بدیگی نو تا باید امدل تا میره وکی او امدل کور که خپل نوره سره نکا وکی نو دا چه آقا مجبور است و دا مجبوریت پر اساس یا مغا خپل نوره سره نکا وکرلا گرچه آقا پا آقا نوره بندی مشره هم و او دا آقا سر ظلم هم وشو تقریبا فکر وکنو چه لکا ورور تا چه خور نکا که زکا چه آقا معشوم و او دغه سیو کیسی شوی دی موږ د داس پیخو ډیر شاهدان یو د بخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې کلی کې ولایتو کې دغه سی کیسی شوی دی چې ورندارې لورته نکاح شوی دی یو کونډه چې د خپل وکالت باید ولري خپل باید پریکړه وکړي پریکړه ته نه د پریخودل شوی بلکې په زور زیاتی باندې هغه نکاح شوی دی هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوی دی چې د لور سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بالکل، دا چې ښځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم ښځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام په رڼا کې ښځو ته خپل حق ورکول سي. او بله دا چې کومې ښځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه ښځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده دغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندګي کوو دې ته هم هغه سي حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوښه ده که چیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي د هغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه که غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی سي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي او همداسې کوی سي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی سي کورنۍ ژوند وکړي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده، د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمي او ضروري دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي، ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپله خوښه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی سي په اندغه کور کې لکه څنګه ده چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه وریندار داسې ده نو کوی سي همسې ازادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا یو بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي، د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه یې ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منع ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سو نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعاً نه لري چې هغه منع کړي. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، و تاسو د ښځه ممنې کوئ کونډه یا مطلقه ممنې کوئ چې په خپل زړه باندې ازدواج وکړي او کله چې معروف او نیکې طریقې سره د خپل واده کو. نو شرعاً هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام و تام اختیار د خپل دې سره ده مور او پلار او رونه دوی حق نه لري چې شرعان دوی دا منی کی او دې تورته چې پلانای به کولای شي پلانای بنس کولای یا مجبورې کی چې دې کورنۍ کې به څوک کوي هغه خپل اختیار ده چې په هر کورنۍ کې په دې کورنۍ کې څوک کوي په بل کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان کا پمدغه کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتیږي نه دغه اولادونه به تنه جلا کیږي نه پمدې کورنۍ کې به د خپل اولادونو لپاره پاتې شي کې چیرته دغه د دې خځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک وو د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده خنه له پل چا سره ولی حتمی نه ده کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل وادو کړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه همتام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
درمنه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422 1 4 6 1. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق د ازادي راديو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم. هله لرم چې به ونی به مو په خوشاله سره تیر کړی وي او بیا هم خوشاله يم چې تاسو په درنو حضور کې ازره شویم. قدرمن اوریدونکو دا ونی د نامزدی په حق باندې بحث کوو. دا چې د نامزدی حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څویل شوی دی. همدارنګه کله چې دوه کسان نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي نامزدی فسخه کیږي د کومو حقوقونو برخمن دي په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب په خیر علي خپرونې ته ستړي مشي. که چیرې دا راته ووایي چې د نامزدۍ حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې دا به د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولای شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي نو د همدې لپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصولي صاحب په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په 16 ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې یا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه
کولای شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي، نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزاده یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په درویشتمه ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده، او دواړه جانبین پر رضایت باندې د کوژدې د مبخی د ازدواج کړلو ذکر شوی دی، چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کېږي، نو دا به د یو د بل په خوښه وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي، او وروسته د هغو به دوی ازدواج کا.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزادیږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګورئ، د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې ټول په ملي موضوعات البته په لومړیو برخو کې ټول په ملي موضوعات څېړل شوي دي، په هغو کې د 16 ماده کې د کوژدې تعریف کړی دی چې کوژدا د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده، همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژدې دپاره یعنې کوژدا جواز لري او د کومو دپاره یې نه لري، او همدارنګه هغه د کوژدې په دوران کې چې زوج او زوجې یا دواړو جانبینو یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره د توافق ته ونه رسیږي چې واده وکړي، یعنې د واده پرېکړې ته ونه رسیږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کیږي یا کوژدن کیږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسیږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړو یا یو د بل سره نکاح وکړو، نو د تېر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 16 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه، او په هغو کې واضح شوي وو چې تېر مدني قانون د ناپېژندو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایئ اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کیږي که څنګه؟
ګورئ، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کیږي، بعض افراد د مختلفو مشکلاتو د مختلفو مسائلو او مختلفو بعد ورپونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کیږي، چې دا موضوعات شته دي په وروسته پات هیوادونو کې خو دا په ډېره لوړه کچه ترسره کیږي، او یا د بعد ورپونو یا د مختلفو نورو مسائلو د هغه څخه دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا لومړی خو هغه دی که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی، او بل مختلف بعد اروپونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا حقوق نقص کیږي. ګوره، که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې له امله د کووید څخه په زیات وخت کې پاتې کیږي، یا حتی بعض کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده او واده وکړو. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کووید حق نقص کیږي، هغه د کورنۍ د فامیلونو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کوژده نه ورکول کیږي، ځکه په دوی باندې په کور کې یعنی حاکمیت دی، او دوی نشي کولی چې یعنی خپله دوی څه نشي ویلی چې کوژده ورکوي، خو دوی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کیږي، او نور مختلف بعد ورپونه بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کووید موده خپله د بیان وړل کېږي، لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کووید مده د بیان وړل په مستقیم ډول وده ترسره کېږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان ته واضح کړي نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کووید موضوع ته اشاره شوې او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري، او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کېږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلاتیا دپاره ښودل شوې ده چې د بل د خوی عاداتو سره بلاتیا پیدا کړه او د متحل والي ژوند ته آماده شي، چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایي بنسټ ابتدایي تهداب شمېرل کېږي، که چېرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کېښودل شي نو هغه دیوال په ښه شکل باندې رسېږي، نو همدارنګه که د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادي یا کوژده ده په ښه شکل باندې کېښودل شي، په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کېښودل شي، نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوې وي او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او اخلاقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبانو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي، او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبان د یو د بل خوښ وي داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبانو باندې د کوژده تحمل نشي، او بل کوژده یا نامزادي باید په قانوني سین او قانوني وخت باید په قانوني او شرعي وخت چې کوم دی په هغه وخت کې ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجې یا د دواړو جانبین د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزادۍ د حق په تړاو واورېدي. دا وه د اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما، وطن پختہ سپارما، دی وید کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما، وطن پختہ سپارما، سبے دی دنا بے دی دنا ور نظم، سبے دی دنا بے دی دنا ور نظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وقت په کمال ار دې را واستما، وقت په کما کما کمال ار دې را واستما، وقت په کمال ار دې را واستما، وقت په کما که بمرم وطن پخده سپارم پکم دخت که بمرم وطن پخده سپارم وطن پخده سپارم وطن پخده سپارم وطن پخده سپارم تنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وتنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وتنستا خالی کوچو کې زماش